السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او ومه ورځ نن د اکشن به ورځ ده. د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپله ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره مله وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلی و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خوا ته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریته یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په دې خپرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شل ورنو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وچلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلی دی چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکي او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه ونې کې هیله تاسو ته مومن صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکي اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري، د تیوریکي اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډیره حده پورې یا لوبې چې دي هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیده شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل ترازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدلی دی چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دی. ځکه یو څو بیلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ تاسې د افریقا سویلي افریقا د اپارتایډ زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتایډ رژیم له خوا نه اپارتایډ برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، کغه سیاسي دي، کغه اجتماعي دي، کغه اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه وادونو چې په افغانستان باندې د شوی تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایم لسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کې په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاء الحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشی دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاء الحق په هغه وخت کې ورغه او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبی افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپل وای چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبی افریقا سره متحد کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې هیڅ بحث نشته دی او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخواته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم دی هیواد په توګه باندې ژوند کوي او د کېدی شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د هغې د کمولو کې رول ولوبو. دا اوس که کرکټ موږ او تاسې وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2009 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله پس له دې چې د اپارتایډ رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک راغې، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دای ښودل شوی و چې په لوبډله کې باتمن سپین پوستو نه علاوه یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتما په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو لسونو ترمنځ، یا که موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسو ته وایم یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایټ پلی په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ د واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تورپوستو سپین پوستو خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال، او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ. نو دې کې هیڅ شک نشته دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوی. د سیاست په برخه کې تاسو یو بل بیلګه درکم، د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کوم د 2008 کال په اوږدو کې بریدو شو، دا غې نو وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کیږي نه اخیستل کیږي، چې د لدی لارې پاک هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دا غ هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکال. کنا که موږ وګورو پاکستاني ني لوبغاړو یو محل په هند کې ډېر محبوبیت درلود، لیکن د دې لارې موږ وګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګ چهره خودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخته چې تاسو راشم خوست به وښ په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هر کله ټول هغه خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډیر سره لري وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن. خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
کان ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2000 سلرش نړیوال جام سیم فائنل ته لار پیدا کړه او بنگلاديش ته ستري ماته ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله.
ای خوشحالی را و ای خرسندی را برای همگان تبریک میگم و به امید پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمونږ د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمونږ ورته خوشحالی دی شو. ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبیلیټي د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال راډیو لاري چې تاسو کوم راپور نه خبر کړی دي، څنګه په پاکستان کې د نننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نشته شي؟ ځکه سندیان خپل غشتنی لري او جن نور هم.
بالکل، څنګه چې اوس سره دغه غو کوم دوی چې کوم خبر وکړه مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټکس د غړ فلم دی باید چې غو کتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یوځای کی او بیا دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي. دا ډېر خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زر اعظم خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان د اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثره ولمه نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ د پاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو. نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حده هغې راکم کړو. تاسو وکتل چې په کندهار، کابل، جلال آباد، په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چرته شپه وه او که ورځ وه خو ټول میچون ته ناستو، څوک لارو ته راوتي، څوک په کورونو کې ناستو، خو هغه میچون یې وکتل. نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل. ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره دا چې کوم نور هنرونه دي سره هغه سې علاقه نه لري، هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو نو پاکستان کې دننه چې کوم دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان پخوانی نامتو لوبغاړی دی اجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه به صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي، دوی اکسپوژر نه دی شوی. نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیم فاینل ته ورسېدل. نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل، دا خبرې رامنځته شولې. خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل، هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلک ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردې بادې وایي او دا کې او دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردې بادې وایو. بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړې دي یا ځینو نورو پاکستاني پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړې دي چې پښتنو پسې، نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلی. د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پاکستان مختلفو برخو کې چې چرته پښتانه دي ټولو افغان لوبډله سپورټ کړو، داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب، د مومن صاحب د خبرو په ارتباط، یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی. مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل، لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې، څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل ما مخکې دا خبره وکړه چې د دوه خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخه چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډیرو مسایلو کې د ملتونو کو شرکونکي د یو بل ته نږدې کوونکي د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې توګه د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته یو بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضي هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغه د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغه ویل چې دس از افریقاس کپ، دس از ناٹ ساؤتھ افریقاس کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمهیز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې درلودل، د یاد وستل او فکر دا و چې دا ورلد کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په دې تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي. خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجازه احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد یې وکړ، هغه یو هغه برخورد یې وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تلې د پاکستان ستان ننګه کړی دا، کغه د سیاست په میدان کې دا هم پښتون درېدلې دي، کغه د جګړې په میدان کې دي، د کشمیر غټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګه ورته کړی دا. سپورتس کې خو ورته ډیر غټ نمونه راوړی دي. عمران خان مونږ ته نه منفي هم کو چې غت شاید د پښتنو له ادرسه معرفي کنه هم شي، د شاید افریدی نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوړه منډه کړی دي، نوم ورته غټلې، مقام ورته غټلې. لیکن بل په دمرغه چې تاسو یو ریسست برخورد لري، یو سپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نزان غوره وګڼي چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دی اچود دی د هندوانو په اصطلاح، او دا غو ذهنیت ته چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، دا غي پرانا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو تبن خلک لزان لري کوي، او دې خلکو هم دا کارو. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنز د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه وست انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بل وړم ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي. کوچو ته موږ ورکړو
مشتاق صاحب دلته کې وبخه مسله څه ده. مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومه پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې مغیز کوي. پاکستان کې کستا سو خیالي دلته کې د افغانانو سره افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شو، لا دی وستل شو، به دوی خلاف کاروایان وشو، چاپی وهل شو، نو هغه خامخا خبرګون خو خی کنه، نو چې هغه خپل خبرګون خای، نو هغه خبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي.
بالکل،
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبرو کړه، دا زنیم پوه چې وجه صدا خو د پاکستان فوج د سوکل شي، د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته غویل یو قسم له پوزي ټریننګ ورکو،
نو اوس ډیر خلکو پیغورونه
ډیر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستاره امنیت مسله دا د سیاست ته اوس سپورټس ترالي. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړی مرحله نه مونږ وته، نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچستانو دا خبره کوله چې پوز دې باید په هر څه کې مداخلت نه کوي. اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه دا دوی د لاس هغه سپورټس هم زیاته ورسېده، نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انزمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی، نو پاکستان پر ځای دی چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کوم دی غیر نورم فیرنګ ورک
لوبغاړو خبره ده. اوس د اجر اداوی چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جنو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو تور کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ زده کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیشتل نو ټول سوشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شو دی بلې په 2000 کال کې پیدا شو دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شو دی ځوانان دي ورستر بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتل کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت د ستې چې وصول لري او سیاست د ستې چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو لدې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم کوم کوشش وکاو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پرانا کې برخورد سره وکاو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر خل عامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انزمام عمر ګل تر یونس خانه پورې ګرچه دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کو ګوري د جوناتن ټراټ انګريز دی افریقایل ای اس افریقایل اصل انګريز دی د سویلي افریقا دی انګريز دی د سړي نازونه ک تاسو ګوري چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورګي ډوین براوو زمون یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازي اجي جدي جا مونږ سره ولس ډیر نازي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکړي خلک به تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنی په خپل جم کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زکه او ته میکی آرتر راوسته یو یا اوست ګيري کرستن راوسته دې تم د ګيري کرستن نه کرکټ زکه ستانه دې زده دغه سبا زمنګ لاسته راوړنی ته بیا کولای شو کته وای چې ګيري کرستن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوب غاړه دې خو نه هغه چې دې راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډیر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدادي وظیفه وا او کتا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خوستا زړه شین شو زما یادیږي په خور زلمو ټیم چې کله په پی اس ال کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي وکړي د کرکټ پروموټ کې نه کیږي ورتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق او پرانا کې د دې ورتیا پیدا کوي چې یو چا لاسته راوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور درکوم چې دا به نه اوازه ده چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دیوبل سره د نزدیکی دو سبب هم کېدای شي زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالباً کې انټرویو و د افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی اغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې ز د ایمل پسرلی سپ سره وخت نه واغه گیګه ماغه اغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري اغه همیشه کبیر خان یادې او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي ک بخل نوی پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون ټیم وړاندې کړي خو موږ وسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید د پریدی چې بولو زه راشد لیکلو چې تاسو سره خلوب وکړو شاید د پریدی نور خبرې به معقول استلې هغه هغه ډیر مخکې تلې هغه چې زما ډیر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسي او فائنل بم غټي په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کول چې شاید پریدی ډیر زیات تیز تللی دی نو دغه په جواب کې ته به راشد خان هم ډیر ښې خبرې لیکلې دي په ایکس باندې چې دا خو مونږه تا فالو کوو مونږه تز مونږ د پاره ټوله دغه د پاره یو مثال دی یو لیجنډ دی مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوي دي ډیر لوبغاړي خو زر لوبغاړي چې کوم دي هغه دا سری چې هغه مندي د ریاستي پالیسي او اثرات دي تاسو قتل د پاکستان په خواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول دا کدا پوسټ یو هغه ور کول چې موږ تا ته ولاړ موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم سمه خبره مقصد دا دی کستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوز سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی، هنرمند چې دی، سندره ده، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه هیڅ پوله نه لري، هغه سره هر سړی مینه کولی شي، هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلې یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډال لوبوي، ویل هغې زه دومره تشویق کړم چې یار براین لار دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لار د ویسټ انډیز لوبغاړی دی، د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې هغه د خبرو اثر کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري، هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي، د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي، نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي، هماغه د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته، بابر اعظم یې بیا لرې کړ، شاهین افریدی کپتان کړ، هغه پښتون دی، شاهین افریدی دوه درې میچې وکړل غالباً او د هغې نه پس یې هغه لرې کړ، هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته. چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ و، نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوست، ځینې پکې لوبوي، ځینې پکې نه لوبوي،
نو ګروپینګ او اوس په خپل باندې دی دا وایي. دلته احمد شهزاد لګیره پاکستان پخوانی لوبغاړی دی، پرله پسې لګیره په بابر اعظم تنقید کوي، په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې، د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عهده سنبال کړه، دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږده چې دا سیز مخته یو سم یوسي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانې هغې اثر په سپورټس باندې کېږي، هغه په سیاست باندې کېږي، هغه په امنیت باندې کېږي، هغه په هر څه باندې کېږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه، لوبغاړي سرحد نه لري، هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو، اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي، څوک ویرات کوهلی ته چکچکی کوي، څوک راشد خان ته چکچکی کوي، څوک د استرالیا او د انګلند لوبغاړي ته چکچکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هرکلی وکړي؟
تاسو د هنر خبره وکړله، زه کله کله د ټیګور اشعار اورم، په معنا یې نه پوهیږم، لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما د پرده ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله، کلونه کلونه زه د سریلانکا لوبډله زما خوښېده، سره د دې چې زه سریلانکا سره هیڅ نه و احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبنیز تړون نه لرم، بالکل دا سرحدونه نشته. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د اولسونو سره برخوردونه سم کوي، لکه مخکې هم مومن صاحب خبره وکړه د مهاجرینو سره برخورد، د هندوستان سره کشاله، نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د لپاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې اولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي، ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام، سره د دې چې زیاده ایدا کوله چې د افغانانو قرباني وي چې نن پاکستان شته دی، او په وار وار حمید ګل هم دا منلې ده کنه د پاکستان د ایس ای پخوانی مشر دی، لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوي خلاص شوه نو دوی بیا دا به شروع کړي چې افغانان نه مکران دي، موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي، ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې، یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه؟ لوبغاړي چې کله میدان ته تلل، دا سلوګن یا دا ناره به اعلانوله، یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی، دا د خپل د احساساتو د اظهار خا درسته د پیغام رسولو ډیر خا درسته ستاسو بیاد وکړه چې د 23 د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبي غوره جایزه شه د افغان ماجرینو ته تر ډالې کړه ولې دا کارو چې سپورتس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنت د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاته کوي نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله مونږ کوشش د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکو چې ولسونه په تبي ډول د یو بل سره اړیکه پیدا کړي او سپورت سه بهترین ادرس ده خو کله چې تاسو د سپورت نه استفاده کوئ چې قصدن کرکه وزیږوي او کرکه پیدا کوي میډیا مو پام دی یو تکل باندې وي چې څنګه یو ملت ټیټسترګ باندې وکتل شي په پای کې خبره ده چې سپورت به میچ د ویش لامل کیږي پر اوس کله چې کله افغانستان لوبو غټله د انګلند نوم لوبو غټله د هندستان په خواني لوبغاړي عرفان پټان ونه چي ده عرفان پټان ته بند پښتون په توګه باندې د افغانستان سره یو احساساتي تړون لري یو تړاو لري دا غي پرانا کې ونه سیدیس خبره نو کله چې پاکستان له لوبو غټل شو او الته د خوشحالي اظهار وک د پاکستانی پنجابی میډیا کې داسې یو حال وته وای چې اسمان راولیدل ته وای چې کشمیر دینه پام دی ورځ هندستان په زور اخیستي وسړیا دا د انسانانو خپل خوخه ده چې څوک خوخيږي کوم ډله
مهمه موضوع یاد کړ رحیم صاحب کله ناکله یو څوک ته خواخوږی له خاطر چې دې ټیم نه د غټلې تایید دی
ورته زه ما چې نه نه وی پیسه پښتانه چې کوم دی هغه هم بوله چې افریقا وګټ یو کسته میلا دا ویل چې تا ویل چې افریقا وګټي زه په دې خوشاله ما خو هغه ته پته نه چې افغانستان سره سیمی فائنل راځي بل چې څنګه ټورنمنت شروع شو ته ویل چې افریقا وګټي یاره زه ډېر زیات خوشاله ما نو ما هغه خپل کور کې تاوان راکو نو دا به کله کله وشي
دا خو او کله نه کله ودا د انګلستان کپتان باتلر دا یو زلمالی په آی پی ایل کې له افغان لوبغاړو سره ډېر ښه چلند وکړو ډېر د سمارت سړی وکنه تر اوسه پورې مې د لوبې ته زه ناستم او ګورم ته ودر چې کله 500 کړي وي ورته خوشاله یم کنه له ما سره هغه نه لري
اړیکه چې څونه لوبغاړي تاسو ګوري اوس آی پی ایل جګر تاسو کو دغه د استرالیا لیگ دی دا چې بیا د سریلانکا د بنگلاديش دی اوس ورځ کې لیگ دی کریبین لیگ دی نو په دې کې چې تا کم لوبغاړي دي او منګه دا غوې په ملاتړ باندې نور ته کنځل کو پرسک نسیم شاه دی بل هغه هم د دغه لوبغاړو سره ډریسینګ روم شیر کوي دا غوې سره کمرې شیر کوي خونی شیر کوي یو ځای جون کوي یو ځای ګرځي دا شاهین دی دا ټول د افغان لوبغاړي زمنګ د تر په پاکستان کې کوم پښتون لوبغاړي دي
دا شاهین یو څه دوست پیدا شوه دی دا شاهین د پاکستان نام
دی یو څه لوبي کړی دی
او دوی خو
او دوی یو ځلوب کړی دی به چې کوم د لیګونو راضی پغه کې دوی یو ځون کې یو ځ پاسی کې نه خودل ته په بس ولسونه خپل مس کې بس یو بل تکنځل کوي
اول د سه هنر او سپورت باید د سه شي لکه مثلا د اقبال مثال درکم د اقبال ستاینه په افغانستان کې خلک کوي پاکستان خو بيخي سیاسي شخصیت ری جوړ کړی دی هندواني هم ستای ټایګور ټول ستای ټول نړۍ په افتخار کوي تاسو مخ کې ټایګور یاد کو لامدې سره ودا بس راوند غاړو لتا صاحب مننه رحیم صاحب مومن صاحب مننه او د اوریدونکو مننه يم چې په دې باس کې تر دې د مر اثر برخه وخسته تر بلې خبرونه مو خدای مل
ژوند کروغې کډرد لري تیریږي کومه تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
پلو ماشومان ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار هم ولوي متفاوت زاویې د پیښو تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورس کې مهر کله کوم نن خبرېږي چې چټ جی پی ټی د انسان په څیر ازموینه پاس کړه هغه امریکایي یو سل 15 کلنې مېرمنې نه هم خبرېږي چې 3 کاله پسې ماستری بشپړ کړه په بلچراغ کې بیا له یو ظلمي سره د غیر انساني عمل په تور د 15 کسانو نیول کېدو او په خبر کې د اسلامي امارت له حاکمیتونو د ملافظ الرحمن د ویری حال هم درته لرم په ویانا کې د طالبانو د مخالفو سیاستوالو غونډه او هند کې د داسې کوچي احوال هم در کوم چې هر دروازه او هر بل بورډ د یو کورس دی فتر هڅه لومړی د ونې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سرټکی لومړی وار د خځې تر ریاست لاندې د طالبانو ټولې دنه طالبان د دوه کانفرنس د زبیح الله مجاهد په مشرۍ پلاوی استي ملګرو ملتونو د دې ناستې د ریاست لپاره یو خزه ټاکلې خو له افغانستان هیڅ میرمنه نه ده بدلې
د دوه او د ویانا کانفرنس وړه د پردیو تر لاس لاندې مستره چې طرح او بنسګرې افغانان نه دي نو په دې لحاظ دا به د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی
زه د اول نه دی ناسته خوشبین نوم او ماته د دوه متعلق ما د مارچ د میاشتې نشکله دوی اعلان وکړه چې زموږ ناسته به د جون په میاشت کې وي ما دا ویلو چې دا ناسته به هم لکه دوه نور ناسته غوندې ناکامي
د طالبانو په سره میاشت کې اختلافات ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونه ښیي چې د طالبانو د سره میاشتې د رئیس مولوي متی الحق او مرستیال ملا نور الدین ترابی ترمنځ د مقرریو پر سر اختلافات اوج ته رسیدلي دي
د سری مېشتیا تر کې څه اختلافات دي د دغه مشان ترمنځ چې رئیس وزرای یو تا په تچ دې نو ورکی مشکل په کم ځای کې ده کار اهل کار ته نسپارل دي چې تر کار اهل کار ته سپارل شوی یو دا وظیفه د رئیس وزرای یو داس شخص ته سپارل شوی و چې هغه په کار باندې پوهیدلو نو آیا ته فکر کوې چې هغه به مدعي ته محمد علی علیه دوم دوړته به موږ څنګه ورکول
نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خوږ او شیرین سفر افغانستان د لوی لوبډلو پر اساس ملولو د کرکټ نړۍ کې لوی ریکارډونه او تاریخونه جوړ کړل خو فائنل ته ورسره بختیاري و نه کړه خلکو ته جشنونه منځل
ډیر لوی او غټ اچیومنت و د افغانستان لپاره موږ او تاسو کولای شو چې په نومري ځل باندې نیوزیلند ته ماته ورکو استرالیا ته ماته ورکو او موږ او تاسو تر ټولو خبره دا ده چې تر اوسه پورې یعنی سټیل سیمی فائنل دی د افغانستان په بیډینګ کې چې د دوه لوبغاړي په ټاپ فایټ کې دي کومګه د بولینګ ډپارټمنټ ته راسو درې لوبغاړي موږ په بولینګ ډپارټمنټ کې مثال په ټاپ فایټ کې دي نو چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر زیات غټ اچیومنت ده
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیمور د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړ
او د پاکستان عزم استحکام عملیات او د ملتپالو قهر پاکستان د طالبانو ضد خیبر پختونخوا کې عملیات پیل کړي ملتپالو او ټولو پښتنو سیاستوالو یې په یو غږ مخالفت کړی دیر کې بیا ولسی خلکو لا پاکستانی پوځیان د بازار لمنځ غلول په داسې حال کې چې راتلونکو دوه ورځو کې باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د دوهې درې مناسته پیل شي طالبانو دغه ناستې ته د زبیح الله مجاهد په مشرۍ د پلاوی استولو ملګرو ملتونو د ناستې د رهبرۍ لپاره د یوې میرمنې رزماری ډی کارلو نوم اعلان کړی دی دا به لومړی ځل وي چې طالبان د یوې میرمنې تر ریاست لاندې غونډه کې کینی او ګډون به کوي داسې راپورونه هم شته چې د ناستې ته افغان ښځې د طالبانو په غوښتنه نه دي بلل شوي او اټکل شته دی چې د طالبانو په غوښتنه باید د افغانستان په استازیتوب نارینه مدني فعالان یا سیاستوال هم ونه بلل شي او د ښځو د حقونو موضوع به هم یاده نه شي هغه ټکه چې د طالبانو د یو ډیپلوماټ ذاکر جلالي له ټویټ نه هم ښکاري ویلي دي چې د دوهې د ناستې بحثونه به د افغانستان بانکي او مالي سیستمونو د مخدره توکو مخنیوي او د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې راټول وي د سیاستوال لمنځه رحمت الله نبیل نیوکه کړی چې د امریکا ځانګړو استازو رینا امیری او توماس ویست د دوهې ناسته کې د ښځو په ګډون باندې ځانونه غلي اچولي د یونما مشر روزا اوتمبایوا په دې اړه د نیوکو په تړه ویلي دي ناسته کې مدني ټولنې او خزینه استازې ځکه نشته چې طالبان تازه لغرونو راښکته شوي دي او په ځینو موضوعاتو بحثونه به ورسره وخت وغواړي هغه ټکی چې امرالله صالح رد کړی دی او هغې ته یې وریاده کړي چې طالبان له غرونو نه دي راښکته شوي بلکې شل کاله د پاکستان مهمو ښارونو کې دیره و
تر هغه وخته پرې چې افغانان په یو بین الافغاني کانفرانس باندې توافق ونه رسیږي یو مرکزی مستحکم نظام منسترانسی
چې پاغه کې هر افغان احساس د مالکیت د خپل خاورې و نه کړي، داسې کانفرانسونه د پردیو د اجنډاو پلي کولو لپاره به یو کانفرانس وي.
امروز نشستی دوحه واضح کرد که سازمان ملل حامی قربانیان شکنجه نه بلکه طرفدار عاملین شکنجه و طرفدار جنایت کارهایی است. زنان افغانستان تا 3 سال گذشته از قربانیان اصلی شکنجه های روحی، روانی و بدنی بودند و همواره مورد ضرب و ستم و اهانت گروه تروریستی قرار گرفتند.
بل خو راپور نشته چې د دوه د ناستې په تړاو د ملګر ملتونو سرمنشي ته د جی و هیوادونو مشرانو یو لیک استول چې پکې د دوه را روانه ناسته کې د خزو د حقونو ټکی ته په ځای نه ورکولو نیوکه کړې دي.
نن د غربي نړۍ د خوانه دا خبر دغه شو چې دی فعلاً دې ته په دې خوشاله ذبیح الله مجاهد راشي، ځکه ذبیح الله مجاهد د هیبت الله نزدې سړی دی او د هغې خبرې به مونږ ته راورسي او زموږ خبرې به هیبت الله ته ورسیږي. فلهذا دا ناسته مونږ دپاره مهمه ده، مګر په حقیقت کې خبره داسې نه ده. هغه هم په دې پوهېدي چې دا ناسته کوم نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي، او دوی هم په دې پوهېدي.
او ازادي رادیو ته د طالبانو لمنځه د اختلافاتو په تړاو تازه مکتوبونه رسیدلي چې خی دی ډلې د حکومت تر ولکې لاندې د سری میاشتې رئیس او معاون یې تر دې حد خپل منځي اختلاف کې وړاندې تللي چې په رسمي ډول یو لبل ریاست الوزرا ته مکتوبي شکایتونه استي. ازادي رادیو ته رسیدلي مکتوبونو کې د طالبانو د سری میاشتې مرستیال ملا نور الدین ترابي ریاست الوزرا ته د خپل رئیس د حج له سفر نه په استفاده لیکلي. د سری میاشتې اوسنی رئیس متي الحق خالص یې په صلاحیتونو کې ګوتی وهي او پر ځای یې واکونه ده ته باید تفویض کړی شي، هغه ټکی چې د رئیس الوزرا لخوا تایید او منل شوی دی. په بل مکتوب کې هم ملا نور الدین ترابي له مولوي متي الحق خالص نه شکایت کړی چې د طالبانو د امارت پر ځای د خپلې خوښې مطابق کسان وکړي، ځکه نو د یو رئیس په ټاکره کې باید د نور الدین ترابي وړاندیز ومنل شي. خو برعکس په یو بل مکتوب کې بیا متي الحق خالص له حج نه تر راستنېدو سم دوباره وروسته خپلو ټولو ریاستونو ته خبرداری ورکړی چې نور الدین ترابي له غیابت نه په استفاده په پخوانیو واکونو بسنه نه ده کړې او لا نور واکونه یې ځان ته تفویض کړي دي. هغه په دغه تکثیر شوي مکتوب کې ویلي ریاست الوزرا ته د په غیاب کې د ملا ترابي لخوا استول شوي ټول پیشنهادونه د سری میاشتې له اساسنامې او وګونو اصولو سره په ټکر کې دي او دی به یې په اړه له ملا حسن اخوند سره وغږیږي. هغه اختار ورکړی چې د دې ګډوډیو د مخنیوي لپاره د ملا ترابي ټول پیشنهادونه منسوخ دي او د طالبانو مشرانو ته د مقرریو لپاره استول شوي پیشنهادونه بیا له سره د په امضا باید واستول شي. د طالبانو رسمي سرچینو د دغه اسنادو په اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي، خو د دې اداري وی سرچینی را ازادي رادیو ته د نوم نه خوتلو په شرط ویلي. د مرستيال ملا ترابي او رئیس ملا متي الحق ترمنځ اختلافات تر دې حد رسیدلي چې په یو اداره کې دوه پاړکونه او ډلې رامنځته کړي.
اصلا د دې اختلافات په خپل ځای د چوکۍ د پاره د موقف د پاره د یو انتخابول د یو ریکول په یو دفتر کې سرکار کوي، یو دی یو بل ما تحت وسیږي، مګر هغه په دې کچه کې وسیږي چې زه دا ما تحت څنګه هم د خپل ما تحت وساتم، هغه څنګه لوړ لاړ نشي، څنګه مخه نیولې شي، او څوک چې ما تحت دی هغه کوشش کوي چې زه څنګه کوم اسناد پیدا کړم، کوم ثبوت پیدا کړم چې زما مشر کوم غلط کار کوي، چې زه دا تر لوړ مقامات پر ورسوم په دې باندې کریډیټ واخلم د هیڅ شي او زه چې د موقف ته لاړ شم یا بل کوم شخص د موقف ته راشي کوم چې دا هیڅ شي دا په ځینې اداراتو کې شته. د سری میاشتې خبره چې اوس کوم څه ناسه لیک شوی ده چې ځینې تاسو پورې به هم در رسیدلی اوسیږي اسناد او دغه، نو متاسفانه دا کړنې په دې خاطر کیږي چې کار د اهل کار ته نسپارل دي په ټوله کې.
او افغان کرکټ ملي لوبډلې بیا نړیوال جام کې په لومړي وار په خپل بهساریو بریاو تیرونه د افغانستان په سیاسي ډګر او ولسی بحثونو سربېره د نړیوالو په بحثونو پراخ سیوري غوړول. نړیوال جام کې نیمه پایلو بیت په لومړي ځل د افغان لوبډلې په تلو تیرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پراخ ولسی جشنونه نیول شوی او خلک سړکونو ته راووتل. افغانستان پر روان نړیوال جام کې د نیوزیلند، استرالیا او بنگلاديش په څیر د لوی لوبډلو په شمول پاپوا نیوګینیا او یوګاندا لوبډلې هم راڅملولې او د روان نړیوال جام په 15 غوره بیټسمنانو کې دوه افغانانو رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران ځای نیولې. د غراس 15 غوره بالرانو کې بیا فضل حق فاروقي، راشد خان او نوین الحق نومونه راغلي دي. په دغه بریاو د پخوانی ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د طالبانو د قطر دفتر غړي سویل شاهین او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی خوخي خود لیدا. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او پخوانی ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح هم په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې ځلیدنه او له بریاو ډک سفر ستایلی دی.
افغان لوبډلې لوبغاړي په ټول ټورنامنټ کې ډېر ښه ولوبېدل او د دوی هغه ټیم ورک د دوی هغه په جذبه سره لوبه کول چې وو هغې د ټولې دنیا او ټولې نړۍ کرکټ مینهوال او څارونکي او لیدونکي ځان ته جذب کړل. نو افغان لوبډله په ښه موقف کې قرار لري او هیله هم دا ده چې په راتلونکي نړیوال جامونو کې دا خپل ځای وساتي ده او لا پرمختګ وکړي، پای لوبې ته لاره ومومي او بیا په خیر سره هغه د افغانانو یو ارمان چې دا چې نړیوال جام خپل هیواد ته راوړي نړیوال جام وګټي.
دغه سفر یو بل لاسته راوړنه وایم چې د راشد خان څه رقم کیپټنسی چې وکړل، څه رقم چې په هلکانو کې هغه سپیرټ واچو، څه رقم چې هلکانو ته هغه کانفیډنس ورکړ، هلکان یې په ځان په دې اعتمادي کړل چې مونږ کولی شو چې هر چا ته ماته ورکولی شو. که تاسو د هغه خبرې واورئ چې کله به هغه د پلینګ الیون ته خبرې کولې د میچ نه مخکې، نو هغه به دا ویلې چې مونږ دلته صرف د پارټیسپیشن لپاره نه راغلي، د برخه اخیستو لپاره، بلکې مونږ دلته د نړیوال جام ګټلو لپاره راغلي وو. هغوی ځان شوم کړ.
بلخوا په ننګرهار، خوست، پکتیا او کابل کې د افغان لوبډلې په بریا او پراخ جشنونه هم نیول شوي. د ننګرهار خلک ازادي راډیو ته وایي مخابراتو څلور لارې کې زرګونه کسان د نمانځنې په پار راټول شوي او طالبانو یې امنیت نیوله. کابل کې بیا کرکټ بورډ مخې ته د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار خلک له ډولونو سره اتڼ ته ورغلي. د یو شمېر شخصي پوهنتونو زده کوونکو هم دا بریا په اتڼونو نمانځلې ده. خو په خوست کې بیا یو شمېر کسانو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی دی چې د دوی زرګونه راټول شوي کسان طالبانو د اطفایې له موټره د اوبو په شیندلو خواري کړي دي. هغه ټکه چې طالب سرچینې ازادۍ راډیو ته ردوي وایي دوی د مینهوالو پوره خاطر کړی او له دوه ساعته وروسته یې د امنیتي پیښو د مخنیوي او ښار کې خلکو ته د مزاحمت نه جوړېدو په موخه د کرکټ مینهوال خواره کړي دي. خو د پکتیکا په شرنه، کندهار او کندوز ښار کې بیا خلکو ازادۍ راډیو ته ویلي دغو ښارونو کې هم طالبانو نه دي پریښي چې خوشحالي ونمانځي. په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د کندهار د یو امنیتي چارواکي پیغام هم خپور شوی دی چې نوموړی پکې ټول امنیتي حوزو ته د کرکټ په ویاړ د راټولېدنو د مخنیوي غوښتنه کوي. او کوزه پښتونخوا کې سره لدی چې پاکستانی حکومت د عزم استحکام په نوم نظامی عملیات اعلان او پیل کړی دي، بلخوا د دغو عملیاتو د مخنیوي لپاره مختلف سیاسي لوري راپورته شوي او ټینګار کړی چې پاکستانی ریاست د پښتنو په سیمو کې نوې جګړه پیلول غواړي. د پاکستان حکومت ویلي د دغو عملیاتو په ترڅ کې به ټي ټي پي وسلوال وځپي او پر افغان طالبانو به هم د بهرنۍ پالیسۍ له لارې فشارونه راوړي چې د ټي ټي پي وسلوالو مخه په خپل خاوره کې ونیسي. خو د عمران خان د ګوند پښتنو غړو ملا فضل الرحمان، نېشنل او ملي عوامي ګوند په شمول پی ټی ایم د دغو عملیاتو پایله د پښتنو د سیمو بله بربادي بللې ده او ژر تر ژره یې د دغو عملیاتو د بندولو خبرداری ورکړی دی. د پی ټی ایم مشرانو د رزمت په ولسي غونډه کې ویلي لر او بر طالبان د پاکستاني ادارو لخوا پندول شوي دي او دا دلیل لپاره چې وخت نا وخت پرې د پښتنو د قتل عام تر څنګ دغو سیمو کې خپلې نورې نظامي پروژې پلي کړي.
اس پشتون قبائل علاقے میں، اس پشتون وطن میں سکندر کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں چنگیز کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، یہاں تیمور لنگ یہاں سے لنگڑا ہو کے گیا ہے، یہاں امریکی روسی باغ سے چلے گئے. اگر آپ نے بھی ہمت کو یہ تماشا کرنا ہے ہم تو جولی پھیلائیں گے. مت آپ
پښتانه پرېږده، سل سرکاري سړي د پولیس وو په پېښور چې څو میاشتې اول هغه یې وویشتل، په هغه تا خفغان نه کولو ولسونو چې خفغان کولو تا په هغه فایر کنټرول. او البته دوه درې میاشتې مخکې په میرلی کې اوه فوجان وو چې د پنجاب وو چې کله هغه وویشتل شول بیا تا ټویټونه کول چې زړه مې خپه دی، بیا په ټول نارت وزیرستان کې کرفیو، بیا د تر کونړ پر بمباری وکړې، بیا د تر خوست پر بمباری وکړلې. آیا تر څیاره ټول پاکستان فوجې کا یوازې په پنجاب د زړه خپه کیږي؟
پاکستان په داسې حال کې خیبر پختونخوا کې بیا نظامی عملیات پیل کړي چې د غیالت کې د لزګونه زره بې کوری او تلفاتو پنځونکي پاکستانی ضرب العذب عملیات توبانی لس کاله واوښتل. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د دیر د سیمې خلکو هغه پاکستانی نظامیان د تیګو په گزارونو ویشتلی چې غوښتل یې له دیر ښار نه د عملیاتو لپاره د غرونو په طرف تیر شي. او د امریکا د استازو جرګې بلاخره هغه لایحه هم تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د دې هیواد د نقدو پیسو لیږد بندي کړي. امریکا افغانستان ته په هفتهوار ډول 40 میلیونه ډالر استول چې د سیګار په وینا تر اوسه اندازه له ټولو استول شویو مرستو سره 13 میلیارده ډالره کیږي. خو د امریکا د سیایي یوې پخوانۍ چارواکي ویلي طالبانو ته 40 میلیونه ډالر نه بلکې 80 میلیونه ډالر هره اونۍ ورکول کیږي. دا موضوع د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې جنجالي او ګونګه وه. طالبانو او امریکا ویل چې یادې پیسې د طالبانو جیب ته نه ځي. خو اوس د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچیت ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه شي او دا لایحه به طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخه ونیسي. بورچیت فاکس نیوز سره مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی دی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته د 2018 کال له وړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږدولې دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې د روان کال مې میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې هم سیګار ویلي له دغو بشري مرستو څخه طالبان ګټه اخلي خو دقیق شمیرې نه وی وړاندې کړي. طالبانو تازه د امریکا د استازو جرګې د دې لایحې او بورچیت د سرګندونو پر اړه څه نه دی ویلي.
کېدای شي دا د دې د وژنو سیګار کوم تعهدات چې طالبان د امریکای سره کړي په دوه کې د دوه په قرارداد کې کېدای شي پر هغه کې پاتې راغلي وسیږي او هغه د 3 کاله د دې سره مرسته همکاري وکړه او وخت ورته ورکړ تر څو د خپل ژمنې عملي کړي. یا کېدای شي امریکا طالبان د بدیل په غم کې وسیږي په بل لار باندې غم کوي چې څنګه چې طالبان بیرته د موقف څخه لرې کړي د دې په بدل کې چې د سوګراوي یا کېدای شي همدغه د دوه کوم ناسته چې دا د ناس په خاطر باندې هم خطر کړی وسی تر څو د یو فشار په توګه باندې دا را واخلي او د امارت اسلامي افغانستان یا د طالبانو په مقابل کې چې استعمال کړي. نو مختلف انګلونو څخه ورته لیدل کېدلی شي مختلف ځوابونه په لاس راځي او به ګور وخت او حالات ته چې څه کېږي آیا په رښتیا هم امریکا دغه مرستې بندوي او کنا.
زه فکر کوم چې دا عمومي په امریکا کې داسې یو فهم موجود دی چې طالبانو ته پیسې ولېږل دا د امریکای د امنیت سره کومک نه کوي او نه هم د امریکای د پرستیج او عیسیت سره اړخ لګوي. دی فکر کوي چې دا یو ډول و دشمنانو سره کومک کول دي او دا باید ونسي. زه فکر کوم چې کچيري ټرمپ راسي یعنی کچيري جمهوریتپال د سپینماني هم وګټي زه فکر کوم چې پر طالبانو به دا پیسې سم د ثقت سي او حتی د طالبانو د مخالفینو سره به هم کومک وکړي. زه فکر کوم چې د طالبانو د لپاره په امریکا کې هغه خواخوږي چې د بایدن په اداره کې د هغه ورس په ورس پر کمیدو ده او طالبان مو د سختو مشکلاتو سره مواجه سي.
بلغړه په داسې حال کې چې طالبان د نړیوال ټولنې په قربتوب د دوهې دریم کانفرنس ته روان دي د اوتریش ویانا ښار کې. بیا وارلمخه ورته د دوی مخالف سیاستوال د یو ولسواک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک راندي غونډه ته ورټول شي. دوی د وی اعلامیې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډه نیوکه کړې او ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي او د دوهې را روانه غونډه یو ورخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل ده. دوی ویلی د دوه د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګری ملتونه دی غونډه کې ل خپل ماموریت په شاشوي او ټینګار شوی د چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبري ونه کړي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویلي هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړولو چې په وسیله افغانستان د پټکو له اوسنۍ نوري نه وباسي. مسعود ویلی افغانستان اوس د نړیوالو لپاره غورځېدل او په خبره یې خپل د افغانانو مسولیت چې هواد له اوسنۍ حالت وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو بیا په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار کړي خو یو شمېر نورو بیا پر وسلواله مبارزه هم بحث کړي. ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه باندې تفسیر نه کړي مګر وړاندې تر دې طالبانو د ویانا غونډه به ګټي بللی او ویلي و چې ګډونوالې د دوی په ټکو آزمایل شوی خلک دي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیری ونې یو موضوع تر دې حدا بد موضوع چې په رسنیزو الفاظو کې راټولول هم سخت دي. تیرونی په ټولنیزو رسنیو داسې اوازې خبرې شوې چې د فاریاب په بلچراغ ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځایي قومندان دی او کمسن زلمی په ماقات کې له شکنجې وروسته لرګي منډلې. دا هغه سزا ده چې د پخوانی او چنګیزي مغولو ترمنځ دود درلوده او لا هم فاریاب کې کله ناکله دغه سي ناوړه ترینې سزا څرکونه لیدل کیږي. د طالبانو پلویانو او د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویان عبدالمتین قانی د غزوان لې وینجلې سره په ټلیفوني اړیکو تورن کړی او قضیه محلي بلل خو نوموړي ویلي چې په دې تړاو شپږ کسان نیول شوي دي. فعالانو بیا ویلي د طالبانو د محلي قومندانانو لخوا عامو خلکو ته دغه ډول شکنجې او سزاوې ورکول خي چې افغانستان کې په کومه کچه غیر انساني شرایط حاکم دي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د ملا فضل الرحمن وروستۍ څرګندونې دي چې ناڅاپي د طالبانی نظام په اړه نظر بدل شوی دی او د پاکستان حکومت یې پارلمان ته وینا کې مخاطب کړی که مخنیوی ونه شي د خیبر پختونخوا ګڼو سیمو کې به راتلونکو څلورو میاشتو پورې اسلامي امارت اعلان شي. هغه ویلي له افغانستان نه شاوخوا څلوېښت زره هغه جنګیالي وروختي چې پخوا د طالبانو په ملاتړ افغان ځواکونو سره د نښتو لپاره اوختي وو او اوس په وزیرستان ډېر اسماعیل خان لکې مروت او بنو کې پولیس د شپې هم ترې نشي ګرځېدی. افغان فعالان ویلي ملا فضل الرحمن چې کابل کې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوو ولې دا ملاتړ اوس په پاکستان کې د اسلامي نظام د تامین لپاره نه ترې نه کوي.
یہاں سے افغانستان گئے اور وہاں سے چالیس پچاس ہزار اس وقت آ چکے ہیں اور ہمارے ہاں مجھے معاف کیجئے بہت درد اور دکھ سے کہہ رہا ہوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اگلے دو چار مہینوں کے اندر ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان وزیرستان دوسرا وزیرستان لکی مروت کرک بنو ان علاقوں میں امارت اسلامیہ قائم ہو جائے اور پاکستان کی طرف نظر نہیں آ رہی. مغرب ہوتی ہی تمام تھانے بند ہو جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے گشت باہر نہیں جانا. یہ ہے آپ کے ریٹ
جی ٹھیک
کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ تو فکر مندی کی بات ہے حضرت.
او د ټولنیز رسنیو د تھیری ونی یو بل مهم بحث په پاکستان افغانستان او هند کې د افغان کرکټ لوبډلې اتل ولې او بریا به هم وي. په دې بحثونو کې د درې واړو هیوادونو ترڅنګ د نړۍ ګڼ کرکټ پوهان ورګډ شو او ګڼو د افغان لوبغاړو ستاینې کړې دي. تھیری ونی یو ور بیا په هغه لوبډلو د میمز په نوم ویډیو مسخرو هم زور اخیستې او چې افغان لوبډلې ورته سکهال نړیوال جام کې ماتې ورکړې و. په ټولنیزو رسنیو د ګلبدین نایب له هغې شوخۍ هم ډول ډول بحثونه جوړ شوي وو چې نوموړي له بنګلادیش سره لوبه کې د باران له امله د لوبې ځنډولو په پار ځان په مکر اچوله. دغو بحثونو حتی راشد خان هم وضاحت ورکولو ته اړ کړ خو پاکستاني رسنیو هڅه وکړه چې دا مسله د ټګۍ په نوم راوپاري. مګر افغان لوبغاړو او نړیوالو مبصرینو بیا دا موضوع له قانون خلاف نه ده بللې او مازی په خندا یې تیره کړې ده. نوین الحق یو میمز ویډیو نشر کړی ده چې خی نائب لومړی د پخې د درد بهانه کوي او بیا له بریا وروسته منډي وهي. او سم جالبه خبره وایي چې د ملتونو د بریا راز د ښځو په تعلیم کې دی او که یو ملت بدبخته کول غواړي پر ښځو یې زده کړې بندې کړي. خو امریکا کې بیا یوې یو سلو پنځه کلنې مېرمنې له دویمې نړیوال جګړې راهیسې نیمایي پاتې شوې لوړې زده کړې بشپړې کړې. د ورجینیا جنجر هسلو په 1940 کال کې سټنفورد پوهنتون نه لیسانس واخیسته او ماسټرۍ ته داخله وکړه خو میړه یې جورج هسلو هماغه مهال دویمه نړیواله جګړه کې عسکري خدمت ته سوق کړی شو او له دې تعلیم پاتې شو. هسلو په هغه مهال د دی د تیزیس لیکلو کارونه روان کړیو چې ماستری ترې پاتې شوه خو درې اتیا کاله وروسته یې دا د ارمان پوره شو. نوموړی چې اوس په واشنگټن کې اوسي له شلو کال راهیسې د یکیمیا ښوونځي رئیس ده او د زده کړو د برخې فعال هم ده. او هند چې د زده کړو لپاره ورته حتی له غربي هیوادونو نه هم زده کوونکي او محصلین ورځي په حیدرآباد کې د هغې کوڅې ویډیو خورا نوم ایستلی ده چې پکې لیدل کیږي د دې کوڅې هر دیوال د یو روزنیز کورس او ټریننګ سنټر په بل بورډ باندې پوښل شوی دی. د تلنګانا په حیدرآباد ښار کې د ادیتیا انکلاو ستیام تیاتر دا کوڅه په سلګونه کورسونو نه ډکه ده. دلته زرګونه ځوانان د خپل راتلونکي د جوړولو او د ځلولو لپاره مختلف تعلیمي مسلکي او روزنیز کورسونه اخلي او په مختلفو برخو کې خپل مهارتونه زیاتوي. د شمیرو له مخې هند کې په دولتي او خصوصي تعلیمي سکتور ټول ټال یو سل ولس میلیارد ډالر پانګونه شوې ده او له دې منځه یې شاوخوا څلوېښت زره کورسونه د کال درې نیم میلیارد ډالر خالص عواید راټولوي. او چټ جی پی ټی خو به پیژنې چې د مصنوعي ځیرکتیا تر ټولو مشهوره کړکۍ ده او هرې پوښتنې ته ځواب ویلی شي. اوس ساینس پوهان ویلي چې چټ جی پی ټی 4 لومړنی د مصنوعي ځیرکتیا چټ بوټ شو چې د انسانانو د ځیرکتیا په اساس ترتیب شوی تورینګ امتحان یې پاس کړ. دا امتحان د کمپیوټر پوهنې یو څېړونکي ایلن تورینګ ترتیب کړی او هغه پوښتنې پکې راځي چې مقابل لوری پوهوي دی له انسان سره غږیږي او که له ماشین سره. د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهان وایي چټ جی پی ټی 4 سره د لیکنیو خبرو پر مهال دا سخته ده چې څوک پوه شي له یو ماشین سره غږیږي. دوی وایي 1500 رضاکاران یې له یو انسان او څلورو مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالو چټ بوټونو سره وغږول او دوی ته یې وویل معلومه کړئ چې له انسان سره غږیږي که له ماشین سره. له دې ډلې 45% انسانانو د چټ جی پی ټی په اړه ویلي چې دوی له انسانانو سره غږېدلي. 40% انسانانو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال هغه نور چټ بوټونه پیژندلي چې دوی ورسره خبرې کړي دي او په لیکنې ډول یې ورسره غږېدلي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران خاړم له خپل سید شینواري سره هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو د مسایلو د متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه